امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوې په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
جمهور رئیس اشرف غنی په اسلام آباد او د پاکستان په ځینو نورو خرونو کې د پښتنو د احتجاجونو ملاتړ وکړ په جنوبی کوریا کې نن د جمعې پر ورځ د اولمپیک لوبې پیل شوې او د امریکا کانګرس د فدرالي حکومت د مصارف لپاره 300 میلیارد ډالر بودیجه منظور کړه.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په اسلام آباد کې د پښتنو د احتجاج ملاتړ کړی او په کابل کې په طرفداری مظاهره هم سوي.
قبایلی پښتانه د طالبانو او پاکستانی پوځ لخوا وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سلاساتي ځواکونه باید قبایلی سیمو ته لاړ شي.
په همدې حقله په اسلام آباد کې د یو مظاهره چې سره د خبرونی په لړ کې ژغیږو خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت پاکستان ته د خبرو لپاره تللی
زموږ د هلمنتیا نښې خورا زیاتې دي د کابل په غونډه کې زیات پرمختګونه وو او موږ هیله لرو چې دا پرمختګونه دوام وکړي
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړو
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په پاکستان کې د پښتنو د احتجاج نه ملاتړ کوي ښاغلی غنی نن د جمعې پر ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې په اسلام آباد او نور خرونو کې د پښتنو احتجاج د افراطیت په ضد د مثبت اقدام پیل دی او له اخلاقي نقطه نظره زموږ د ټولو دنده ده چې ملاتړ وکړو شاوخوا لس ورځو نه په زرګونو پښتانه په کراچۍ کې د یو قبایلي ځوان نقیب الله محسود د وژل کېدو په خلاف د اسلام آباد په شمول د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې په پراخه کچه احتجاجي مظاهرې کوي اشرف غنی په رسنیو غږ وکړ چې نړیوالو ته د پښتنو د غږ په رسولو کې مرسته وکړي له بلې خوا نن د جمعې په ورځ په کابل کې هم په پاکستان کې د پښتنو د احتجاج په ملاتړ احتجاجي مظاهره وشوه نننۍ مظاهره چې په لسګونو افغانانو پکې ګډون کړو د حضوري چمن په سیمه کې وشوه تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو په ادامه د جمعې پر ورځ د افغانستان د حکومت یو لړ پولې هیئت پاکستان ته ولاړ دغه وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدی امریکا غږ ته وویل چې په افغان هیئت کې د حکومت لوړ پوړي امنیتي او ملکي استازي شامل دي او مشري د بهرنۍ چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرځه کوي افغان او پاکستانی چارواکي به نن د جمعې پر ورځ او هم د شنبې پر ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم سره د مبارزې د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري د افغانستان د حکومت لخوا پاکستان ته د یو لیست د سپارلو په اړه او د مهاجرینو او د اقتصادي همکاریو په شمول په ځینو مهمو مسایلو باندې خبرې شاملې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر احسن اقبال د امریکا غږ سره په یو مرکې کې ویل دي چې د متحده ایالاتو لخوا د پاکستان پوځ ته د نظامي مرستې کمول به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیچلې کړي د بنگلاديش پولیسو نن د جمعې پر ورځ په ډاکا کې د هغو احتجاج کوونکو د تیت پر کول لپاره اوښکې بهون کې غاز استعمال کړ او بیا پرې وشیندلې چې د پخواني صدر اعظم میرمن خالده ضیا د په حبس باندې د محکمولو په خلاف احتجاجي مظاهرې کولې د بنگلاديش یو محکمې د پنځم به پورز د بنگلاديش پخواني صدر اعظم د رشوت خوړلو او اختلاس په تور باندې په 15 کلونو حبس باندې محکوم کړ د متحده ایالاتو کانګرس د 2013 میلادي کال د مارچ پورې د فدرالي حکومت د لګښتونو د پوره کولو لپاره یو غټه بودیجه منظور کړې او په دې ترتیب سره کال د دوهم ځل لپاره په موقتي توګه د حکومتي دفترونو د تړل کېدو مخه ونیول شوه. په واشنگټن کې د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه اشرف الله رحیم زوی تاسو ته دراوړي.
کانګرس نن د جمعې په سهار د فدرالي حکومت 400 میلیارد ډالر بودیجه منظور کړله او اصلي مقصد دا و چې د حکومتي ادارو د تړل کېدو او مامورینو د رخصتولو مخنیوي وکړي. د کانګرس غړو د بودیجه په 240 موافق او 116 یا مخالف رایو تصویب کړله او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لاسلیک او تشویح او توشیح په خاطر یې سپینې ماڼۍ ته لیږلې ده. دا بودیجه به د مارچ پورې د فدرالي حکومت د مختلفو ادارو مصارف پوره کوي او د کانګرس غړي به بیا د روان کال د سپتمبر تر 1 نیټې پورې د حکومت د بودیجې د تصویبولو په غرض په یو کاري پلان غور وکړي. د معمول سرسم هر کال په همدې نیټې روان مالی کال ختمیږي او نوی مالی کال شروع کیږي. ځینو دیموکراتانو د دې بودیجې کلک مخالفت کاوه او دا دلیل وړاندې کوه چې د حکومتي لګښتونو له حد لوړ شوی دي، خو د ډریمرز په نامه د هغو لاتینو مهاجرینو غم ونه خوړل شو چې په کوچنیتوب کې امریکا ته په غیر قانوني ډول راغلي دي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. د مصر پوز وای چې نن د جمعې په ورځ په شمالي سینا او د نیل په دلتا کې د داعش او ځینو نورو توندرو ډول په ضد تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د پوز وایان ویل چې پولیس هم له پوز سره په عملیاتو کې مرسته کوي. د شمالي کوریا د کمونیست رژیم د مشر کیم جانګ اون خور او مشاوره کیم یون جونګ د یو لوړپوړي هیئت په مشرۍ د اولمپیک د لوبو د سیل لپاره جنوبي کوریا ته رسیدلې ده. د رپورت تفصیل له شافی سردار نه واوري.
کیم یون جونګ د شمالي کوریا د واکمنې کورنۍ لومړی غړی ده چې په 1953 میلادي کال کې د کوریا د جنگ د پای ته رسیدو څخه وروسته جنوبي کوریا ته سفر کوي. ل کیم یو جونګ سره د جنوبی کوریا د تشریفاتي دولت رئیس هم ملګری وو. نوموړی د شمالي کوریا د کارګرانو د ګوند یو لوړپوړی غړی او د خپل ورور نږدې همکار او مشاور ده. کچا هم چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا خارج ته د شمالي کوریا د مشرانو پر سفرونو باندې بندیزونه لګولې دي، خو په استثنایي توګه د شمالي کوریا لوړپوړی هیئت ته اجازه ورکړه چې جنوبي کوریا ته سفر وکړي او هم یې ورته د لوبو څخه وروسته د قیمتي او عصري شانو د وړلو اجازه ورکړې ده. توقع ده چې د جنوبي کوریا جمهور رئیس به سبا د شنبه په ورځ د شمالي کوریا د هیئت په ویاړ میلمستیا جوړ کړي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگټن.
په داسې حال کې چې نن د جمعې په ورځ په جنوبي کوریا کې د ژمي د اولمپیک لوبې پیل شوې، د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس چې د سول په د لوبو په افتتاحي مراسمو کې د متحده ایالاتو د حکومت استازیتوب کوي، په خپله وینا کې په شمالي کوریا ته یو ځلې بیا خبرداری ورکړ چې حتماً باید د اټومي وسلو له جوړولو نه لاس واخلي. پینس د 2013 میلادي کال د اولمپیک د لوبو د پیل کېدو نه مخکې د یونګ چانګ ښار ته ولاړ او هلته د جنوبي کوریا د سمندري پوځ د دوهمې قوې عمومي قرارګاه معاینه کړه او د چیوان په نامه هغه کښتۍ وکتله چې د شمالي کوریا پوځ څو لسیزې مخکې ډوبه کړې وه او 50 ماڼوګان پکې ډوب شوي وو. پینس ویل نه یوازې دا چې موږ تل له خپلو انډیوالانو سره په سخته شیبه کې درېدلي وو، بلکې د حق دفاع کوو. خو د مایک پینس د خبرداري باوجود امریکایي مامورانو د پینس او د شمالي کوریا د پارلمان د تشریفاتي رئیس ترمنځ د ملاقات امکانات نه دي رد کړي. یونګ چانګ چې د سول په جنوب کې 70 کیلومتره لرې پروت دی، د اولمپیک د لوبو مرکز دی. یو زیات شمیر خلک چې د سه شنبې په شپه په تایوان کې د زلزلې نه بچ شوي وای چې د ودانیو په لوړ پوړونو کې پناه اخیستې وه. دغې پیاوړې زلزلې د تایوان په پاسفیک سیمو کې د دنګو ودانیو ټیټ منزلونه راوغورځول، خو لوړ منزلونه کاږه شو مګر راونه غورځېدل. لس کسه وژل شوي او په سلګو نور زخمیان شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی په پا پاکستان کې د پښتنو له احتجاج څخه ملاتړ کړی او معترضونو لسورزنی احتجاج د افراطیت پر ضد د یو مثبت اقدام پیل ګڼلی. دغه راز یو شمیر خلکو په کابل کې د یوه لاریون په ترڅ کې د پاکستان له مظاهرچانو سره د ملاتړ او پیوستون اعلان وکړ. په دې اړه نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په راپور کې واوري.
د پاکستان په مختلفو سیمو کې د زرګونو پښتنو د شاوخوا لس ورځنیو لاریونونو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دغو معترضینو څخه خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړی او دا یې په سیمه کې د تروریزم او افراطیت پر ضد د خلکو د یو موټی کېدو لپاره یو مثبت اقدام بللی دی. افغان ولسمشر د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې د پاکستان د پښتنو روان احتجاج ته په اشاره ویلي، له اخلاقي پلوه دا د ټولو دنده ده چې په پاکستان کې د پښتنو د اوږدمهالي احتجاج ملاتړ وکړي. ولسمشر غنی پر رسنیو هم غږ کړی چې نړیوالو ته په پاکستان کې د پښتنو د رښتینی انځور په وړاندې کولو کې له احتجاج کوونکو سره مرسته وکړي. د ارګ د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل، په پاکستان کې له پراخو مدني او سوله ییزو حرکتونو څخه چې د افراطیت او تروریزم پر ضد دي د افغانستان ولسمشر ملاتړ کوي. دا مدني او تاریخي حرکتونه چې اصلي هدف یې د افراطیت په وړاندې ودرېدل دي، د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد له فلسفې سره اړیکې لري. له نړیوالې ټولنې او د غراز د پاکستان له مدني ټولنې څخه تمه کیږي چې له دا ډول حرکتونو څخه ملاتړ وکړي. ښاغلی مرتضوي زیاته کړه، لکه څنګه چې په پاکستان کې د حقوق پوهانو لاریونونه نتیجې ته ورسېدل، افغان حکومت تمه لري چې په پاکستان کې دغه مدني پاسون هم د افراطیت تر لمنځه تللو پورې دوام ومومي. په ورته وخت کې لسګونو کابل میشتو د جمعې په ورځ د دغه ښار د حضوري چمن په سیمه کې د پاکستان د پښتنو د احتجاج په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو چې د ترهګری نه منو، ترهګر پال نه منو، د پښتنو دښمن پنجاب او د پښتنو قاتل پنجاب د شعارونه ورکول، په پاکستان کې د میشتو پښتنو له احتجاج سره د پیوستون او ملاتړ اعلان وکړ. د دغه لاریون یو تنظیمونکی ایمل سړوال چې د لاریون کوونکو په استازیتوب یې 15 مادهیزه پریکړه لیک لوسته وویل،
مونږ د پښتونخوا د خلکو لانګ مارش د ټولو بنیادی غوښتنو ملاتړ کوو. پاکستان دې د تروریزم حامی هیواد په توګه وپیژندل شي. قبایلی پښتانه د طالبانو او پاکستانی پوز لخوا وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سلاساتي ځواکونه باید قبایلی سیمو ته لاړ شي. د جنگی جرمونو نړیواله محکمه دی په فاټا کې د دولت لخوا د قبایلو د جنوسایډ سیړنی وکړي او نړیوالی رسنۍ باید قبایلو کې خپل دفترونه پرانیزي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو او افغان سیاستوالو هم په پاکستان کې د پښتنو د احتجاج څخه ملاتړ کړی او دا یې د هغو کسانو مشروع غږ بلل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو له حرکتونو څخه ځورېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح افغان حکومت څخه غوښتي چې په پاکستان کې د پښتنو له احتجاج څخه ملاتړ وکړي. ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په پاکستان کې له پښتنو څخه ملاتړ د افغانستان د ملي ګټو کرخه ده او که افغان حکومت د پښتنو له پاسون څخه مالی ملاتړ نشي کولای، خو باید سیاسي او مانوي ملاتړ دې تری وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
قدرمن اوریدونکو، په پاکستان کې د پښتنو احتجاج د یو تنظیم کوونکی سره به زموږ همکار عاشق الله رحیمزوی خبري وکړي.
ډیر زیاته مننه شفیع جان. دا تقریبا لس ورځې کیږي چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پښتنو د ناست احتجاج روان دی. څو مهمې غوښتنې لري. یو دا چې د نقیب الله مسجد قاتل ونیول شي. البته د کراچۍ په ښار کې د پولیسو یو مشر انور راو، همدارنګه د لدرکه پښتنو ځوانانو په حق د معلومات ورته ورکړ شي او په قبایلي سیمو کې د ماینونه پاک شي او داسې نور. همدا اوس د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د سازمان د صوبایي صدر گلزار خان سره غږیږو چې ملګري همدا اوس هم په اسلام آباد کې د همدې مظاهرې تنظیم کوونکي دي او دی په خپله هم پکې څو ځلې ورغلی دی او برخه پکې اخیسته. گلزار خان، تاسو ته ښه راغلاست. وی غږ اورئ صاحب؟
ډیره مننه. بالکل اورم، ډیره مننه. یو جهان مننه.
دغه کومې اول کده نن ورځې حال راکې چې نن څوک راغلل، کومې مهمې ویناوګانې وشولې په احتجاج کې؟
دا څه دغه چې زمونږ د پښتونخوا د سیمې د ګټ ګټ نه د ټول تنظیمونو د هری پارټۍ او د نور ګوندونو چې کوم مشران دي د هغې نه علاوه عام اولس چې دی نو هغه ډېر په جذبه او په جوش ور روان دی، او لکه اسلام آباد کې په دې دغه کې خپل برخه چې هر پښتون چې کوم دی په ځان پوه دی چې نن په موږ باندې هغه وخت راغلی دی چې موږ خپل غږ اوچت کړو او موږ خپل احتجاج ریکارډ کړو او موږ د ریاست ته دا وایو چې موږ د دې عمل نه دا کوم چې روان دی په فاټا کې او په خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې دینه موږ تنګ یو او نور موږ داسې نشو کولای چې موږ په دې حساب او په دې ډول باندې په دې ریاست کې اوسېږو. نو دا تنگ دستیا او د دې نه تنګ خلک چې کوم دی دا د هر چا د هر وګړي په غېږ کې یو نقیب پروت دی، او دا د یوازې د یو نقیب خبره نه ده، دا د ملیونو نقیبونو خبره ده. او دغه ولړ کې چې کوم دی هغه راوځي خلک او هر څوک راځي او خپل احتجاج او دا خپل حق ګڼي او په ښه ډول باندې چې کوم دی او ډېر په امن او ډېر په استقامت باندې چې کوم دی ناشتې دي، او زمانه دی خیال نه دی خیال چې تر څو پورې دا غوښتنې نه پوره شي هغه د اسلام آباد نه پاسي
غوښتنې. مخکې یو څو دانې مشخصې ما په لنډه توګه ویلې چې د قبله مسجد چې ووژل شو څومره د مخکې په کراچۍ کې پاکستانی پولیسو اول ویل چې د اسلامي دولت سره لاس ترلود به ورسته هغه غلطه ثابته شو. اوس د لادره کم د معلومه نه ده چې انور راو چرته ده. همدارنګه هغه پښتانه ځوانان چې د سوات او نورو سیمونه امنیتي ځواکونو اوچت کړي دي وړي دي او تر اوسه یې درک نه ده معلوم چې دوی کوم ځای کې دي. د هغوی غوښتنه وه اول په قبایلي سیمو کې چې کوم ماینونه خښ کړ شوي دي او کوم چاودېدونکي مواد یې هغه د پاک شوي. دا نور دغه غوښتنې آیا د پاکستان حکومت ریاست سره چې تاسو ویلې چې زموږ غوښتنې تر څو نه منل شوي دا به احتجاجونه برواني، څه خبرې تر اوسه پورې شوي دي؟ آیا دوی د عمل څه وعده ورکړې ده؟
او دو پیره یو پیره خو وزیر اعظم چې کوم دی هغه زمونږ دا وفد راوغوستو، او هغه سره چې کله خبرې اترې وشوې نو هغه ډېر په پاکه طریقه دا خبره وکړله چې موږ به د عسکري چارواکو کار دی دا، او د هغه سره به موږ خبرې اترې وکړو، موږ سفارش کولی شو، خو ولې دا یو جمهوري حکومت دا وس نه لري چې دا تاسو کوم غوښتنې کوي چې پاغي باندې موږ خپل قدرت لرو، او د دغه قبله چې کوم دی موږ تاسو اواز تاسو غږ چې کوم دی هغه عسکري قیادت ته رسولی شو، خو موږ تاسو سره په خپله توګه باندې دا وعده نشو کولای چې یاره موږ به دا غوښتنې تاسو ترسره کړو. د دغې وجه نه چې کوم دی بیا دا احتجاج چې دی نو هغه جاري وساتل شو، هغه مذاکرات ناکامه شول. د هغې نه پس چې کوم دی د عسکري قوتو چارواکو چې کوم دی هغه یو میټینګ وکړو، او هغه کې آی اس پی آر اومدا دغه وکړو چې موږ به هلته ماینونه چې کوم لري کول کار دی هغه به موږ لري کوو، او هغه به موږ د دې سره نه مشروط کوو. نورې که ستاسو سره مطالبه وي د هغه د سیاستدانو نه وي نو هغه به تاسو دا غوښتنه نه کوي، خو په هغه کې چې کله د اغوینه دا غوښتنه وشوله چې موږ لا په لیک کې سره کوي چې زمونږ دا یقین راشي چې یاره لکه زمونږ دا کوم غوښتنه دي دا صرف زمونږ د پاسولو باندې نشي کېده، بلکې دا به په حقیقي مانو کې په حقیقت کې به دا شي کېږي. نو هغه نه هم انکار وشو، او دغه قبله چې کوم دی دا هغه نه پس بیا یو پیرا دغه سلسله چې کومه دا جاری ده تر اوسه پورې هغه زمونږ مذاکرات چې کوم دي هغه ناکامه شوی دي.
یعنی تر دې دمه چې موږ تاسو غږیږو کوم غوښتنه چې د غزوانان او پښتانه د پاکستان د ریاست نه لري نه دی منل شوی، بلکې ضمانت نه دبر کړ شوی د کاغذ پر مخ باندې چې دا خلک کمی غوښتنه لري هغه دی ومنل شي. یوه اندېښنه د خلکو سره دا و چې ځینې مشران البته د پښتنو چې پخوا یې هم ځوانانو په باندې اعتبار کړی و وروسته د هغوی اعتبار غلط ثابت شو او د دوی سره دوکه وشوه، د خلکو سره داسې اندېښنه وه چې ګویا دوی به کېدای شي د پردې تر شا د پاکستان د ریاست سره څه معامله وکړي او دغه پښتانه به په حساب یو ځل بیا دوکه وخوري. دغه سی وندکنو خبره تاسو سمره رسیدلې ده؟
دا چې دا هغه خلک چې کوم د هغه د پاره راغلی او هغه واپس تللی دي، دا هغه نه هغه کنټینر تاسو به خبره چې هغه لاړو هغه نه چې کوم ملکانان هغه ملکانان چې هغه ټول عمر چې دینو لکه سلک ډیر دا ټول نه دي، ډیر لک خلک دي، ډیر لک خلک دي. حقیقت دا دی چې هغه د پولیټیکل ایجنټ سره دا هغه نه چې دینو د ماجب یاد هغه سره چې کوم هر وخت پستستونځو کې رواني هغه نن نه درې ورځې څلور ورځې مخکې تللی دي د خپل ملګرو سره چې کوم هغه دا چې کوم دی دا هغه ځپلی شوی عام خلک چې کوم خلک په حقیقت کې چې کوم دی هغه لکه دا غوښتنې کوي، او هغه د دې ځای نه چې دینو یا به د خپل مارام چې دینو تر سره کوي یا به د دې ځای نه په مرګ باندې چې دینو لري کېږي. را دې خوا ته ماته داسې څه طریقه نه ښکاري چې هغوی د دې ځای نه وخوځېږي.
نن په افغانستان کې البته دا څوم ځل ده چې مظاهرې کېږي د افغانستان په مختلفو سیمو کې، او نن اول ځل و چې د خپل جمهور رئیس محمد اشرف غنی رسمان د دې احتجاج ملاتړ وک او د هغه د باچا خان د عدم تشدد فلسفي سره مقایسه کوي چې پښتون د خپل حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړی دی. دغه ډول غږونه څومره دغه احتجاج کوونکو ته ډاډ ورکوي، څومره هغوی ته زړه ورکوي، څومره د هغوی په احساساتو باندې مثبت تاثیر درلودلی شي؟
منګا اشرف الله صاحب یو جهان مننه کو د ولس مشر اشرف غنی چې هغه په داسې وخت کې زمنګ دې زپلو پښتنو له لاس ورکو او په نړۍ کې چې کوم دې دا خبره دا غوښتنه راوچا تکړه لا چې دې تا چې کوم ډاډ دې لاو شوه دې نن پاره باندې د دې سیمه ټول زپلی هغه چې کوم دې هغه لکه یو جهان شکر گزار دي دې باندې ما خپل باندې هم دا ریټویټ کو او د دې سره سره چې کوم د تاسو دا خبره ډیره جیزه وکړه او زه خپل باندې د بچا خان بابا مزار ته چې تلم الته د افغان پریس سره چې کوم زما خبره ترې وشولې نو زمون همدا خبره و چې د بچا خان بابا د عدم تشدد لار چې کوم دا صرف واحد لار ده چې هغه کده هند د ډیورنت په کرخه باندې کوم ازغی دي او یا چې کوم د ډیورنت په خېټه باندې چې کوم ازغی دي دا نفرتونه او دا امن راوستي شي د بچا خان بابا د لاره د خوته را دي خوته چې کوم ازغي لګول کیږي هغه باندې بریتا ول کیږي دا لاره چې کوم د تشدد لاره ده دا په هیڅ کله چې کوم ده په افغانستان په پاکستان او په هند په شانتي زینو کې چې کوم ده امن نشي راوستي په ټول ساوثي اسیا کې چې کوم ده هم د غرنګ د ترهګيري چې کوم ده لهر روان ده دا بچ دي نو ای زمونږ دا نظر ده چې واحد یو لاره ده چې د بچا خان بابا چې کوم سیاست ته او د هغه د ژوند کوم فلسفه ده اغه غریب باندې ترڅو پورې منګه اغه لمن غاړه نه ورکړي اغه لمن غېګ نه ورکړي او دغه د ملي سیاست منګه نشي ورکوړي نو چرېم داسې نشي کېدای چې منګه د دې فساد مخلاص شي.
صحیح یو روسي پښتنه وکول چې څومره امیدواري شته د کوم تاسو ځوانانو سره جال دغه غېدی لسته یو مشرانو سره جګه غېدی لسته چې پاکستان ریاست به تاسو د غوښتنې ومني؟
منګه اوس ډېر د ترکل نه چې د ولس مشر د ټوټرال او انټرنیشنل میډیا ډېر شکر گزاري ولې چې منګه لوکل میډیا چې کومه دا اغا بلیک اؤټ کړی دی دا او ما وختي چې کوم دی یو ټیټ هم دا په دې باندې او کو چیرې سپریم کورټ ته په کار دا چې اغا ورکوټي ورکوټي خبرونو د دې نه ډېر په ورکوټو خبرو باندې سموټو علي په کار دا چې په دې باندې هم یو سموټو واغستل شي چې د پاکستان میډیا چا منی کړی دا ولې چې کوم دی من شوی دا اې دا خبره چې کوم دی دا غوته ورکوټي خبره ښکاری خو نن چې کوم دی دا خبره په پاکستان پریس میډیا باندې چلیږي لګیا دا چې دا های پروفایل کیس چې دنه وګرځول شو او زموږ اوس داته مده چې چونکی انټرنیشنل نړۍ چې کوم دې باندې چې کوم سټاند واغستو دې باندې چې کوم او وی لکه اخلاقی پوزیشن واغستو دا به زموږ دا کار نور مثاني زموږ ځوانان دې تملا تړي او ملا لګیا دي تړي ننم چې دنه د باجوړنه زموږ ځوانان را روان دي د سوات نه را روان دي او د پښتونخوا د نورو سیمو نه را روان دي نو ماته دا ښکاری چې دا تعداد چې دنه ورځ ورځ زیاتیږي بلکې په هر ځای کې چې کوم زموږ د پښتونخوا د هر ضلع د هر ولسوالۍ د هر ځینو چې کوم خلک دی هغه یقینا چې تنگ دي او د هر چا د هر مور د هر د هر پلار په غیږ کې یو نقیب الله پروت دی او دغه قبل چې کوم دی هغه خپل درد چې کوم دی هغه لپاره نن هر سړی دا ګوري چې راز په ما باندې دا عین فرض دی چې زه په دې درنه کې شرکت کوم په دې کې بکینم او خپل आवाज او خپل احتجاج به ریکارډ کوم.
ډیره زیاته مننه درندن کو د پاکستان د اسلام آباد په خار کې البته د پښتنو کوم احتجاج روان دی دغه تنظیم کوونکی ګلزار خان سره غږیدل هم درنګ دلته په واشنگټن ډي سي کې هم د یک شنبه پر ورځ پښتنو سره د ملاتړ غونډه را بلل شوې ده. البته د پاکستان د سفارت مخې ته به دلته په واشنگټن ډي سي ورجینیا او میرلند کې میشت پښتانه چې کوم دي دوی به هم ظاهره کوي د نړۍ په نور هیوادونو کې هم دغه سی مظاهرو غوښتنه شوې ده او خلکو تابع نیولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د افغان حکومت یو لوړ پړی پلاوی اسلام آباد ته تللی او ټاکل شوی چې دغه هیئت به د پاکستانی چارواکو سره د تروریزم ضد مبارزه او د سولې خبرو او افغان مهاجرینو د ستنېدو په سر خبرې وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو په دوام دا جمعه په ورځ د افغان حکومت یو لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته تللی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدی امریکا غږ آشنا ته وویل د افغان پلاوی په ترکیب کې لوړ پوړی امنیتي او ملکی استازي شامل دي چې مشري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. د ښاغلي احمدی پر وینا افغان او پاکستانی چارواکي به د جمعه او شنبه په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو مسلو لکه تروریزم سره مبارزه، تاوتریخوالی، د کچیرا کمول، د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري، د افغان حکومت لخوا د سپارل شویو اسنادو سیړل، په تدریجي ډول د مهاجرینو ستنول او د اقتصادي همکاریو پر سر خبرې وکړي. هغه وویل چې د کابل اسلام آباد ترمنځ مذاکرات به دا ځل مثبتې او وروستۍ پایلې ولري. زموږ د هیلمنتیا نښې خورا زیاتې دي. د کابل په غونډه کې زیات پرمختګونه وو او موږ هیله لرو چې دا پرمختګونه دوام وکړي. له شک پرته دلته د امریکا فشارونو هم خپل نتایج درلودل. ښاغلی احمدی وویل دواړه خواوې به په کابل کې د وروستیو تروریستي بریدونو په اړه د پاکستان لخوا د ګډو څېړنو د وړاندیز پر سر هم خبرې وکړي او زیاته کړه چې افغان حکومت د دغو خبرو پایلو ته ډېر هیله مند دی. د افغان حکومت دغه پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې تېره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په مشرۍ یو ګډ ملکي او پوځي پلاوی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د دغو بحثونو د پایلو په اړه خبریالانو ته وویل چې دواړه خواوې په مهمو مسلو هوکړې ته ونه رسېدل. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو خواوو ترمنځ به دا ځل بحثونه څه پایلې ولري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان پر پاکستان باندې وروستیو کورنیو او بهرنیو فشارونو ته په اشاره د دغو مذاکراتو مثبتو نتایجو ته خوشبیني څرګندوي. سیاسي کارپوه غفور جاوید امریکا غږ آشنا ته وویل
هلته میشت ولسونه چې په پاکستان کې هم د ایسای او د فوز له سیاستونو څخه تنګ راغلي دي. مثلا دوی د طالب په نوم باندې، د ملا په نوم باندې هر ورځ هغوی وژني، هغوی تروروي، د هغوی کورونه ورانوي. دا داخلي فشارونه تر څنګ نړیوال فشارونه، دا هغه څه دي چې نتیجه ورکوي. ولې په ټوله کې باید نړیوال او داخلي فشارونه چې دي دا لا ډېر همغږي شي، او بعضي فشارونه چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا راځي
د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د مذاکراتو دا لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د کابل ښار په صدارت سرلارې کې د دلوي په ومه له خونړي برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي پاکستان ته سفر وکړ او د هغه هیواد چارواکو ته د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان کې د بریدونو د تنظیمولو په تړاو اسناد او شواهد وسپارل. پاکستانی پلاوی په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره د خبرو پر مهال وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه د په ګډه د دغو اسنادو په اړه څېړنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ دوهمه ماښامنۍ خبرونه د روغتیا او نیز خبرونه ده. چینن شپه د فشار د ناروغي او د دې ناروغي په اراضو علایمو او ډولونو باندې د خبرونې د میلمه ډاکټر سره ژغیږو. هیله ده چې خبرونه هیره نه کړي.
د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټ کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په اسلام آباد او د پاکستان په ځینو نور غټو ښارونو کې د پښتنو د احتجاجي مظاهرو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی او په رسنیو باندې غږ کړی چې نړیوالو ته د پښتنو د غږ پر رسولو کې کومک وکړي. له بلې خوا نن د جمعې په ورځ په کابل کې هم په پاکستان کې د پښتنو د احتجاج په ملاتړ یو احتجاجي غونډه وشوه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال خبرداری ورکړی دی چې د متحده ایالاتو لخوا د پاکستان پوسته او یا ملکي حکومت ته د مرستو کمول به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پیچلې کړي. متحده ایالاتو تیره میاشت په موقتي توګه له اسلام آباد سره د نظامي او ملکي مرستو د ځنډولو اعلان وکړ. د بنګلادیش پولیسو نن د جمعې په ورځ په ډاکا کې د هغو مظاهرچیانو د تیت او پراکولو په خاطر اوښکې بهوونکي ګاز استعمال کړ او په ډنډو یې وهل چې دغه هیواد د پخواني صدر اعظمې میرمن خالده ضیا په طرفدارۍ احتجاج کاوه. د بنګلادیش وی محکمې د پنجشنبې په ورځ خالده ضیا د 2,500,000 ډالرو رشوت خوړلو په جرم په 5 کلونو حبس باندې محکومه کړه. د برېټانیې پولیسو د یو شمېر روسیانو په شمول باندې د هغو خارجي سیاستمدارانو او سرمایدارانو د پیسو په درک لګولو او نیولو باندې پیل کړی دی چې ګمان کېږي له خپلو هیوادونو د رشوت خورۍ لارې حاصل کړی او په لندن کې بانکونو کې اچولی دي. د شفافیت نړیوالې ادارې ویلي دي چې برېټانیا چارواکي ویلي چې تر ټولو لومړی د هغه 15 روسي اولیګارش یا میلیاردرانو پیسې ضبط کړي چې په لندن کې اچولي. په دغه کسانو کې د روسیې د صدر اعظم پخوانی مرستیال ایګور شوالوف هم شامل دی چې په دروغې ویلو چې د هغه تنخواه په روسیه کې د میاشتې 1,50,000 ډالره وه.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو زموږ بلې خبرونه چې د روغتیا خبرونه ده په 00120219111 او یا په 0100010 او یا باندې زنګ وهلی سي.